دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 کال د فبروري 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست، سهار به مو نیکمرغه، ورځ به مو په خیر وي. د مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. په لومړي سر کې ورځو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سټی کی په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او واورو لامل د ملوش میر یو کم ډیر شته رسیدلی. ناروی له افغانستان سره د اوګدی مودې لپاره د ستراتیژیکي همکاري مائده کړي او بلغاریا د لبنان حزب الله وسلواله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تور نه کړي. اوس ته خبرینو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او واورو لامل اتلس نورو کسانو په بیلابیلو سیمو کې وجل شوي او د مړو شمیره یو کم ډیر شته رسیدلی. دا کسان په سوات، شانګلا، دیر، بونیر، اریپور، نوخار، سوابه او چارسده او نورو سیمو کې د بارانونو لامل مړه شوي دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر لخوا د مشال ریډیو ته پرون په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د بارانونو او واورو له وجې په رامنځته شوو پیښو کې د خفګان څرګند داونه شوی. گورنر متاثره کورنو ته باور ورکړی دی چې متعلقه حکومتي ادارې به ورسره مرستې کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د صوبې په زیاتره برخو کې به د بارانونو لړۍ تر زیارت ورځې پورې دوام ولري. ناروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ مائده کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ناروی وزیر اعظم د نهې پروس په اوسلو کې پر هغه مائده لاسلیک وکړ چې تر مخه به ناروی تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیون ډالر ورکوي. د ناروی وزیر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروی په افغانستان کې خپل پوځیان کموي، خو دا هیواد به د یو ملګري په توګه له افغانستان سره پاتې شي او ناروی د ښه حکومتدارۍ، د قانون، د حاکمیت، بشري حقونو، شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکاري ته ژمن دی. د ناروی وزیر اعظم وویل هیواد به ایس ډول اداري فساد نشي زغملی او هم په دې خاطر غواړي پر خپلو مرستو له نږدې څارنه وکړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ګل پرز ناوخته ناروی ته تللی وو. د افغانستان د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچنو لاندې شوي وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې شاوخوا 80 ګاډي تر برف کوچنو لاندې شوي وو چې مسافر یې د دوی د هڅو په نتیجه کې وژغورل شو. هغه وویل دوه موټرې تر اوسه تر واورو لاندې پاتې شوي دي. بلخوا د زابل د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې له سیلابونو له امله ګڼ شمېر کورونه نړېدلي او ځینو کسانو ته پکې ځاني زیان هم رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د امریکا کانګرس او سینټ د تیر کال په اخره کې یوې موافقې ته په رسیدو سره په امریکا کې د اقتصادي بحران مخه ونیوله. د ریپورټونو تر مخه کچرې د دغه اقتصادي بحران مخه نه وي نیول شوې، امریکا په پلخ غښتونو کې په سلو کې د 10.25 بلین ډالرو د ټیکسونو زیاتوالي سره مخ کېدو. د کانګرس غړو په یو لړ اقداماتو سره د لګښتونو کمیدل او د ټیکسونو زیاتوالي د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډولو، خو ستونزه یې حل نه کړه. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې د غم مصری سیال هرکلی ویلي، خو د مصر یو لړپړی سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. احمدی نژاد له دریو لسیزو راهیسې د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له مصر دوره کوي. د قاهرې او تهران ترمنځ 30 کال وړاندې وروسته له هغې اړیکې کته شوې چې مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړو. د مصر یو ستر مذهبي عالم احمد الطایب د محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې لغو غوښتل چې د هغو اسلامي هیوادونو په چارو کې مداخله ونه کړي چې مشري د سنیانو په لاس کې ده. په همدې حال کې په قاهره کې یو شمېر کسانو د شام له رژیم څخه د ایران د ملاتړ پر ضد مظاهرې کړي دي. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسلواله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړې او ویلي چې د بولګاس په ښار کې په شوې دغه پیښه کې 15 اسرائیلیان او د بس ډرایور وژل شوي وو. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر زویتان زویتانوف په دې اړه خبریالانو ته وویل،
موږ د دوه کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په آسټرالیا او کینیډا کې څېړنه کړې او معلومات هم ترلاسه کړي چې د دغه حملې مالی مرستې حزب الله ډلې کړې او د مشکوکو کسانو او حزب الله ترمنځ اړیکې موجودې وې.
د بلغاریا د کورنو چارو وزیر اویل دغه مشکوکو کسانو چې یو یې کینیډایي او بل یې آسټرالیایي پاسپورت لرو د بلغاریا د تورې بحرې په غاړه د بولګاس ښار په حمله کې لاس لري. د ملګرو ملتونو خاص پلټون کې د ملګرو ملتونو د سازمان څخه غواړي چې د بشریت پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د رول په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقونو په اړه د شمالي کوریا لپاره خاص پلټون کې انډونیشیایي وکیل مارزو کې داروسمن دغه سپارښتنه په هغه رپورټ کې کړي چې نهي پرواز یې په جنیوا کې خپره کړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په شمالي کوریا کې له حقونو څخه په پراخو سرغړونو کې دي د هیواد حکومت او وګړو د سیماوارو په اړه څېړنه وکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د شمالي کوریا استازي د غریپورت د سیاسي تربګنې یو وسیله او د کمیونیستي کوریا په وړاندې یو منصوبه بللې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو اورېدو له کبله د مړو شمیر نه وشته رسېدلی دی. د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان وای،
په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. البته ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي.
تر ژوبل کېدو وروسته ملال یوسفزی په خپل لومړي پیغام کې د تعلیم پر حاصلولو ټینګار کړی دی. پښتانه ځوانان د نوموړي مشن ته په کوم نظر ګوري؟ د مردان یو ځوان وایي،
ملال یوسفزی موږ ملاتړ یو چې هغې یو ماشوم دومره اواز اوچت کړ او تعلیم لپاره ځکه چې زمونږ را روان نسل له مونږ د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکوو.
په خبرونه کې به واوري، افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړی. د سیمه ییزو چارو یو کارپو دا د افغانستان په ګټه بولي.
دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري.
په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. په دې خبرونه کې به په لمړی سر کې موږ د خپل خبريالانو پر لور ځو او د دې خبرې د سیمې پاړه تازه حال راټولو، ورسته به تاسو ته راپور ناوړو. په لمړی سر کې زو پېښور ته د مشال رادیو خبريال غلام غوث دا وخت سره د ټلیفون پر لیکدي. غلام غوث، سهار مو په خیر. مننه غلام غوث. داسې راپورونه دي چې په خیبر پښتونخوا کې د بارانو اورېدو له کبله یو شمېر کسان نور هم مړه شوي دي. په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې د مړو کره شمېره څومره ته رسېدلې ده او د افتونو د نظم اداره په دې اړه څه کوي، څه ګامونه پورته کړي دي؟
جی بالکل، په دې لړ کې ما د چکم د پی ډی ایم ای ویان دی عدنان خان دغه سره مې خبرې اترې وکړلې او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې تقریبا د خیبر پښتونخوا چې څومره دغه دي لیرې نو په ټولو ضلعو کې څنڅه دغه شوی دی، نقصان شوی دی، کورونه را پرېوتي دي. د هغې نه رقم مطلب دا دی چې خلک په هغې کې دغه شوي دي، وژل شوي دي او هغه دا وویل چې د هغې راپورونه چې کوم دي نو اوس هم را روان دي چې کوم دغه شوي دي نقصانات شوي دي او په دې لړ کې چې کوم ضلعي انتظامیې دي د هغې سره هم مشال ریډیو خبرې اترې کړي دي او دغه دغه چې کوم د مړو شمېره ده تر دې دمه دغه نه شتو ته رسېدل ده یو کم دېر شو ته یولس کسان چې کوم دي نو مشال ریډیو پرون هم دغه سړیو رپورټ کړی و اتلس چې کوم نور د هغې پخلی شوی دی چې هغه په بېلابېلو سیمو کې په بېلابېلو پېښو کې چې په بعضې نیم ځایونو کې د کورونو شتونه را پرېوتي دي په بعضې نیم ځایونو کې چې کوم دي نو د واورې ګټان را پرېوتي دي دغه شانتې وړې وړې سیلابي ریلۍ هم په بعضې نیم ځایونو کې دغه شوي دي په دې کې چارسده پېښور سوات شانګله دیر او ورسره بونیر ورسره حریفور او ورسره بعضې نقصانونه چې کوم د خیبر پښتونخوا جنوبي دلی دي په هغې کې هم شوي دي او دغه شانتې چې کوم دغه دي برک چې کومې علاقې دي سوات او دیر او چترال په هغې کې ډېره زیاته واوره چې کوم ده دغه شوله ورېدلې ده دا مهال خو چې کوم دی نو موسم دغه شوی دی صفا شوی دی نور راختلی دی خو دغه ځګونو کې ډېره زیاته واوره شوې ده او د دغه واورې له امله چې کوم دی نو په بعضې بعضې سیمو کې اساس او نه نه فوټه دغه شوې ده واوره شوې ده لکه ملم جبس شوه دغه شان د چترال بعضې برخې شولې ټنډیاني شوه ګلیات شو دغه شان په لنډي کوتل کومې ایجنسۍ او ورسره د بر بیر چې کوم دغه دی د کوهستان سیمه ده او ورسره د براول سیمې ده هوشیرۍ دره ده نو په دغه ځایونو کې ډېره زیاته واوره شوې ده او خلک چې کوم دي نو په کورونو کې دغه شو دي راګیر شو دي لارې ګودرې چې کوم دي هغه بندې دي بجلی نظام چې کوم دی نو د تارونه مرونه او د بجلۍ سنې هم را پرېوتې دي او بجلی هم په دغه بره چې کوم سیمې دي نو په هغې کې نشته دی اوس هم چې کوم د نقصانونو دغه دي راپورونه دي د پی ډي ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته دا وویله چې دغه راپورونه مسلسل چې کوم دي نو دغه شوي دي را روان دي او چې کوم نقصان دی نو هغې د هغې دغه اندازه لګوي او د هغې لپاره دي او دغه ګامونه هم پورته کوي او په کوم ځای کې چې د درنې مشینرۍ ضرورت وي نو هغې کې به درنه مشینري به هم هغه ځګونو ته چې کوم دی نو دوی لېږدوي چې هلته کې دغه لارې ګودرې چې کوم دي کولاو کړی شي د خلکو سره امداد چې کوم دی هغه سرته ورسوي.
صحیح. غلام غوث، آیا د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند یا د موسمیاتو د چارو کارپوهان څه وایي چې د سیلابونو خدشه یا خطره خو به نه وي په خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ډیرو بارانو له کبله؟
نه دي، اوس دا مهال چې کوم مونږ ګورو د چارواکو سره هم ما خبرې اترې وکړلې او دې کې داسې د سیلابونو دغه لکه د نوخال چې کومه سیمه ده نو هغې کې خو شکله باران و نو چې کومه نږدې دغه کورونه و نو په هغه وخت باندې هغه خلک د هغه ځای نه چې کوم دی نو نور مخصوص ځایونو ته رسېدلي او دا مهال چې کوم دی نو داسې څه دغه نشته دی د سیلاب یا د بل څه څیز داسې چې حکومتي چارواکو چې کوم دی نو په دې لړ کې څه وارننګ نه دی جاري کړی او چې کوم د بارانه واورې ورېدو هغه لړۍ ده نو هغه هم ودرېدلې ده اوس چې کوم کار روان دی نو په دې کې اوس دا چې کوم دغه دی د سوابۍ ضله ده نو په سوابۍ کې دغلته کې د افغان مهاجرینو کیمپ دی د ګندپ نو په هغې کې چې کوم دی نو تقریبا 200 کچه کورونه چې کوم دي دغه شوي دي را پرېوتې دي نو زیات تر چې کومه دغه انتظامیه ده او کوم حکومتي چارواکي دي نو هغه په هم دغه نقصانونو د دغه لپاره چې کوم اغېزمن شوي کسان دي د هغې سره د مرستو لپاره چې کوم دی نو چمتو ولاړ دي او په سمه په سوابۍ کې چې دغه د افغان مهاجرینو کیمپ کوم واړه واړه او کچه کچه کوم کورونه دغه را پرېوتې دي نو هلته کې د سوابۍ انتظامیې دغه ته دا هدایت یې جاري کړي دي چې کوم سرکاري دغه دي ودانۍ دي نو که څوک اغېزمن شوي کسان یې مهاجرین او د هغې ځای نه وي نو چې په دغه سرکاري عمارتونو کې هغې ته ځای ورکړي شي دغه ژغورنې او د دغه عملیات چې کوم دي نو اوس روان دي او لا کره شمېره چې کوم دی نو په دې کې دا نقصان ډېر شوی دی دا به فاینل کېږي او بیا به د هغې نه لکه مطلب دا دی چې پوره پته لګي چې دا کوم نقصان مونږ دغه کړی راپورټ کړی دی نو دا لا ډېر کم
دی نور راپورونه چې کم دی نو هم په دې لړ کې را روان. صحیح. ډېر مننه غلام غوث، ستاسو د نورو تازه راپورونو په تمه ښه ورځ درته غواړو. کور ودان.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو اوریدل د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانو اوریدل کبله د مړو شمیر 9 رسیدلې دي. یو لس کسان پرون مړ شوی او اتلس شمیره نن د صوبایي حکومت چارواکي شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بارانو د رواني لړۍ له کبله په جلوزو کیمپ کې میشت افغان کډوال هم له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د مشال رادیو خبریال اسرار اتل دغه کیمپ ته ورغلی او د یاد کیمپ څو تنه اوسېدونکي د خپلو کورونو د ړنګو دیوالونو بندو لارو او پټپ ولاړ د کارونو حال په دغه راپور کې ورکوي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو دا وخت په دغه کیم کې زمونږ د افغانانو وروڼو ترمنځ ما چې د بارانونو دغه لړۍ د وجې نه د دې په عمومي ژوند کې یو شمېر مشکلات را پیدا شوي دي. غواړم چې دغې سره وغږېږم او دغې په دغه مشکلاتو خبرې کړو. خپل نوم راته والا اوس مشکلات لري د دې باران د وجې.
نوم غزما حمید ګل ده. باران د وجې دا مشکل دي. ما بوډا پلار دوست په کور کې پالج ویلې ده، خپه ماته ده، اپریشن ده، او بس دې باران له وجې زه هسپتال ته نسم بولی، دم درو ته نسم بولی، لار نسته، ګاډي ټیکسیان مکسیان نشي راتلی، نو دا هر څه مشکل دی.
خپل نوم راته واخله او د دې باران د وجې څه مشکلات دي؟ په کور مو جوړ دی.
زما نوم محمد کریم ده. کور نه مې له سیلاب وروسته چا جوړ کړي چا نه جوړ کړي. زه خپله د ما د یو شي کوټو کې پروت یم. خپل هم دومره وس طاقت نه وځي. خپل هم کور جوړ کړی وای، په خیمه کې پروت یم. یو شم راتوی له ازاده ما کوټو کې وای ته دلته اوسېږه.
روزګارونه څه کوي چې باران هم دی؟ نو بیا
پاینده‌ګل مې نوم د جاړې نه کوو نوکر ته لاړ شل روپی کریم لگو کله با مزدوران جی کناس کله کارمونه لگی واپس راسو دا روزګارم ده. نو دا مشکلات کار نه لگی، باران د کور پروتم بچیم را نار دی وگی دی، یو روپی درک نه لگی دا بس کو اخر
دو می عبد الله جان ده کچا کورلم دی او راته سی کی بس وبدار راوی بس دی لای له تناسو دی جی غم مخریز دا مقدا کم بجوړ سی یا ختم سی یا تر خلاص دی په خپل وطن شه دی وطن کچا بادیانم دی بخه بادی نسو کولای نن سبا کی پیندې اس کالو مر دی کی تیر
محمد انوار زما ګم دا خبره ده جی بس مشکلاتونه هم دی وبودی هم دی بارانو دی کاروبار دی کورونه بچتون په تر اپری وتل نو له خیر سره ټول کا خلک وزګار دي بس کار مار نشته دا بچی مشناری بد اورج مسوب کو حالات ارزو والی مر صدرک نشته دا خبر
دي مو خالد خټه مټی دي نور مشکله دا برانو مشکلات نور مشکلات نه لار سره کی خراب دي لار خراب دي دا غریبانو چا دیوال چا کوټه را غرزیدلې تو خیمه کې پراته دي چا کوټه ولیدلې اونه کیم د غټ کیم د نو چا کور مونږ درته وسی د دغه غریبانان دي غون غریبانان خلک دي لار خراب دي کرا وسنه کی ګم د کیم کې پراته تدی
امیر ماماز
څه مشکلات کور موجود
ته نه جوړ نه خو نیم کلا ده خو غم را ګټ
دیوال ته نه کوي
چې څه مناسب لري کومک ور نور خو څه کومک نه ور ته موږ زه خو چیم نه راکې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اتو ویش منټه کم دوا بجو،
ستونزه او سرکار
په او منټه د پاسا دوا بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اتو ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اتو ویش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو لړلیک هم تاسو او اوریدي. د طالبانو په برید کې جبل سوی د تعلیم مبارز ملال یوسفزی په خپل لومړی ویډیو پیغام کې ویل دي چې هغه په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو خپل زور مشن جاری ساتي. طالبان ویل چې هغه ځکه پر ملال حمله وکړه چې هغه د انجنونو د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې او د دوی په کارونو یې نیوکه کولې. ملال په خپل ویډیو پیغام کې ځوانان مخاطب کړي دي، خو پښتنه داده چې پښتانه ځوانان د هغې له مبارزې سره څومره ملګري دي. په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند څو ځوانانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی دی.
د خبر پښتونخوا د سوات سیمې د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی له جوبلېدو وروسته په خپل لومړي ویډیوي پیغام کې ویل دي هغه به په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره خپل زوړ مشن جاری ساتي.
ګرانو وروڼو، ګرانو خویندو، نن زدل ته ژوندې یم، زه خبرې کولی شم. زوړ به وخت کې زما کوم خیالات وو، نقد خیالات زما وسوم دي، او زه هم دقه هغه زوړ دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي. زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې، او مونږ به دې سلسله کې ملاله فنډ چې دی هغه قائم کو.
ملال یوسفزی ته هغه وخت د نړۍ پام واوښتو کله چې د تیر کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه وسلوالو طالبانو پر هغې برید وکړو. طالبانو ویلی ول چې هغه ځکه پر ملالې حمله وکړه چې هغه د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې او د دوی پر کارونو یې نیوکه کولې. 15 کلنې ملالې په خپل ویډیووي پیغام کې ځوانان مخاطب کړي، خو اوس پښتنه داده چې پښتانه ځوانان د هغې له مبارزې سره څومره ملګري دي. په دې اړه له مشالې دوه سره یو څو ځوانانو خبرې کړي. د خبر پښتونخوا له توربېلې سیمې سره تعلق لرونکي سبا مومن وای هغوی هم له ملالې سره ملګري دي، ځکه چې هغوی هم په پښتنه سیمه کې امن او تعلیم غواړي.
مونږ بالکل هغه سره یو ځای چې هر باندې دا غواړي چې بدی سي باندې راشي، هر ماشوم سره اسکول ته لاړ شي، سبق وایي، د منالو بشان دي قابلان جوړ شي.
همدارس لمدان سره تعلق لرونکي ځوان شهنشاه وایي، مګ په دې طریقه د ملالې میشن پر مخ بوتلی شو چې خپل لونو او خوندو ته تعلیم ورکړو.
د یو ځوان په حیثیت سره زما خپل دا سوچ دی چې کوم میشن دی روان کړی کوم، نو په دې کې موږ سره ادریدل د دې تاسو نه دي چې لکه مونږ لاړ شو روډونه بند کو، جلسې جلوسونه کو، چې مونږ دې سره ملګري یا بینر اوچت کو، بلکې د دې میشن کې دې سره ملګرتیا په یو بل ښه طریقه هم کېدی شي چې مونږ د خپل کور زنانه چې کوم دي هغوی له خپل حقونه ورکو، هغوی را اوباسو ته سبق لار ترسته، او هغوی ته وښایو چې تعلیم خلک کول غواړي، د صرف هر کور غواړي او څنګه کول غواړي، او هغې کې خلک کم کم قربانیانې ورکوي.
ملالۍ په خپل پیغام کې ویلي دي، هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره هغوی ملاله فنډ قائم کړی دی. ملاله فنډ تیر کال پاکستان او یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څانګې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ قائم کړو، او پاکستان د دې فنډ لپاره $1 کروڑ اعلان کړل. له وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټیز د کوونکي واجد عزیز وایي، باید چې د ملاله فنډ پیسې د هغه خلکو په تعلیم خرچ کړل شي چې څوک د تعلیم حاصلولو وس نه لري.
او دې کې وزن کتل چې دینا سره پولیټیکل فائدہ حاصل نه، او هغه پیورلی چې کوم پرپز دی د دې لپاره کې هغه ایجوکیشن شو، او هغه دې کې ودا مونږ ګورو چې ایجوکیشن دې کوم دی هغه یو غریب ماشوم د پروګرام شي.
ځوانان د ملالۍ په میشن کې څنګه خپل رول لوبول شي؟ همدارا سرګندونې لمردان سره تعلق لرونکي علي هوتی هم کوي، او وایي چې ټول پښتانه ځوانان لملالي یوسفزي سره اوګه پوګه ولاړ دي.
بالکل، لملالي یوسفزي موږ ملاتړ یو، او ځوان کل کې د ملالي یوسفزي په دې هغه باندې خو د خلکو نور هم جذبه را بیدار شو چې هغه یو ماشوم دومره اواز روچت کو او د تعلیم لپاره. ځکه چې زمونږ را روان نسل له مونږ د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکو، ځکه چې د هغه وخت تیر شوی دی، نن د ساينس او د ټکنالوژي وخت دی، د تعلیم وخت دی.
د ملالۍ په ژوند مبارزه کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق دی؟ په دې اړه د نړیوالې بهادری میرمنې جایزه ګټونکې شاد بیگم وایي، باید چې پښتانه ځوانان هم لکه د ملالۍ یوسفزي په خپلو سیمو کې د هر قسمه بندیزونو خلاف د تعلیم لپاره ودرېږي.
ګوري، د ملالۍ پوره ځوان چې کوم دی، دا زموږ د پیغلو او د ځوانانو لپاره په خپل یو مثال دی، د تبدیلۍ او د ترقۍ یو ډیر زیات ښه مثال دی. بلکې د ملالۍ خلکو ته ډیر ناممکنات ونته په توګه تلم چې زموږ په ریجنس کې پیغلې او ځوانان سوچوم نشي کولای هغه ملالۍ خپل عملي ژوند کې هغه غوته وکول.
شاد بیگم زیاتوي، تر سوچ د پښتنو په هر کور کې ملاله نوی پیدا شوی او د خپل حق لپاره یې आवाज نوی پورته کړي، نو تر هغه په بشپړ توګه د پښتنو په ټولنه کې مثبت بدلون نشي راتلی.
اسرار الله مومند چې د ملالۍ یوسفزي د تعلیم د پیغام په خبرګون کې د ځوانانو د نظرونو پر بنسټ تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال ریډیو ښار اوري. افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه تړون لمخي ناروې له افغانستان سره د څو راتلونکو کلونو په مخه د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو په افغانستان کې اداري فساد ته په پام سره یو لړ شرطونه هم د افغانستان پر حکومت ایښدي. نور تفصيل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
له افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له یو لړ ژمنو سره لاسلیک شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروی صدر اعظم یانس استولتنبرګ دغه موافقتنامه پرون په اوسلو کې لاسلیک کړه. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس د راپور لمخې د ناروی صدر اعظم ویلي چې هیواد په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی، او په دې توګه به ناروی پر هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکوي له نږدې څارنه وکړي. د راپور لمخې ناروې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 1.6 میلیون ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. د ناروې صدر اعظم زیاته کړه، له دې سره سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي، خو دا هیواد به د یو شریک په توګه له افغانستان سره پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناروې د ښې حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت، بشري حقونو شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور لمخې افغان ولسمشر حامد کرزی ژمنه وکړه چې هغه مرستې به چې ناروې افغانستان ته ورکوي په سمه توګه مصرف شي، د افغانستان حکومت به حساب ورکوي او له دغو مرستو به د عادي خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار واخیستل شي. کرزی دغه راز وویل چې افغانستان به خپلو خلکو ته یوه خوندي او د نورو هیوادونو د ګټو لپاره یوه فضا رامنځته کړي. د ناروې صدر اعظم له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې د جګړې یادونه هم وکړه او ویل د تروریزم په وړاندې مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او ناروې باید له مختلفو هیوادونو سره همکاري وکړي. ستولتنبرګ د الجزایر د ګازو په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې وروستۍ پیښې ته چې 15 نارویژیان پکې ووژل شول اشاره وکړه. له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو سند په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا په شمول یو شمېر هیوادونو سره د همکارۍ ورته سندونه لاسلیک کړي دي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د دوشنبې په ورځ ناوخته له بریتانیا ناروې ته تللی و. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزي د ناروې له صدر اعظم سره له لیدو سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په لندن کې کرزي د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته.
نوریاس نوریو چې د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو حال درکوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په اوسلو کې د ناروې له وزیر اعظم سره تیر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. د دغه سند ګټه دواړو لورو ته څه ده؟ دا موضوع احمد شیبر په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکي احساس ستانکزي سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په ځانګړي ډول د دې سند ګټه افغانستان ته څه ده.
دغه سند په لاسلیک کولو سره به په افغانستان کې د ناروې مرستې تر نورو کلونو پورې هم دوام وکړي او دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري. لکه چې د ناروې خارجه وزیر ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به هر کال 250 میلیون نارویژي کرون له افغانستان سره مرسته کوي. نو دغه سندونه خصوصا د معارف، د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې او په تیره بیا په ټولو ملکي برخو کې او دغه راز روغتیا په برخو کې به له دې نه استفاده کیږي. نو له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډیر لوی ښه امتیاز ده. دغه راز په سیاسي برخه کې هم د ناروې ملاتړ د افغانستان لپاره د نور اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د کابل او اوسلو د اوږدمهاله همکاریو په سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییز همکاري شامل دي. د سیمې په سطح ناروی له افغانستان سره څه کولای شي؟
ناروی په هیوادونو کې شامل ده چې په نړیواله برخه کې په تیره بیا د سولې په څو مهمو اقداماتو کې ډیر رول لوبولای دی. ناروی کولای شي د خپل دغه امکانات نه په استفاده سره په گاونډي هیوادونو په یو ډول فشار راوړي یا د زمينه برابره کړي چې د افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابر شي او د خپل او اړیکو نه استفاده وکړي چې د جنو نورو هیوادونو سره لري. نو د سیمې په سویه ناروی کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
احساس څنګه چې تاسو ویل سي د افغانستان او ناروی د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره به افغانستان په اقتصادي او سیاسي برخو کې ګټه تر لاسه کړي. د ناروی ګټه په څه کې ده چې دغه سند لاسلیک کړي؟
ګورې ناروی د لویدیز او د نړیوال ټولنې یو عمده هیواد دی او په دې برخه کې ناروی د امریکا او نور نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې د افغانستان سره به مرسته کوي. او کله چې ناروی په نړیواله سطح خصوصا د افغانستان سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې موقعیت په نړیواله ټولنه کې مضبوط کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نور اروپایي هیوادونو په شان ناروی هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ ده او دغه ګواښ تر پخوا اوس زیات شوی هم دی او ناروی چارواکو په ځلونو وشکه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تاسو په پروسه کال د برایویک په نامه دی یو کس هغه تر هغه اقدام ته پام وکړی. دغه هم د نړیوال تروریزم یو اغیز ده. نو ناروی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې تر هجري کنټرول کړي یا له منځه یوسي، ځکه چې دوی هم ترې اغیزمن کیږي. نو زه فکر کوم چې لویه ګټه باید تر هجري په مخنیوي کې او په خپله د ناروی د خوندیتوب لپاره هم دا یو ګام وي.
د سیاسي چارو څېړونکي احساس تانکزی و چې د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو په اړه خپل نظر له احمد شیبر سره شریک کړی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري وخت د سهار 9:30 بجې سو. انیسا جمال به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
خیبر پختونخوا کې د بارانونو اوورو له امله د مړو شمېره یو کم دېر شته رسیدلې ده. کسان په سوات، شانګله، دیر، بونیر، علیپور، نوخار، صابې او چارسده کې د بارانونو له امله مړه شوي دي. ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ معاهده کړي. په اوسلو کې پر دې معاهده لاسلیک شوي چې تر مخه به یې ناروې ته د 2018 کال پورې افغانستان ته ار کال یو سل او شپږ ملیون ډالر ورکوي. د افغانستان د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې شوي. بلخوا د زابل، نورستان او د افغانستان شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر کورونه نړېدلي او ځینو کسانو ته پکې ځاني زیان هم رسېدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسېدو سره د لګښتونو د کمېدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کېږي. د امریکا کانګرس او سینټ د تیر کال په اخره کې یوې موافقې ته په رسېدو سره په امریکا کې د اقتصادي بحران مخه نیولې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې داغه مصري سیال هرکلی ویلي، خو د مصر یو لوړ پوړی سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. او د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسله والې ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړي.
د مهمو خبرونو لندیزمو لمشال رادیو خواوري دي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي. دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دي راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په لندن کې برتانیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ډلیز اجلاس نه پس جاری شوې مشترکه اعلامیه کې ویلي شوې دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن د قائمېدو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو د حمایت اعلان کړی دی. او افغانستان او پاکستان را روان شپږو میاشتو کې دننه افغانستان کې امن لپاره پس معاهدې به رسېدو لپاره خپل کوششونه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې مقصد لپاره په دوحه کې طالبان او افغان امن کونسل ترمنځ مذاکرات یقیني جوړول لپاره یو دفتر به هم پرانیستل شي. ادارې زیاتوي چې طالبانو په مذاکراتو کې شرکت لپاره بعض شرایط د یو څو حلقو لپاره به ناخوښه یا سخت کېدای شي، نو مذاکرات قایمول لپاره د پسراک او سواخله په اصلو د مذاکرات مخکې بوتل شي. ادارې اخیر کې لیکي چې ټول فریقونه د خپل خپل موقف کې لچک پیدا کړي او دا مذاکرات د کامیابول لپاره هر ممکنه کوشش وکړي شي چې د دې نه علاوه د دې نور یو حل موجود نه دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د دوه ورځو باران نه پس زه په زه اوبه ولاړې دي چې پېښور د یو تالاب غوندې ښکاري چې غټه وجه یې د اوبو د وتو د نظام نشوالی دی. ادارې زیاتوي چې که وکتلی شي نو د باران په ورځو کې د صفایي عمله غایبه وي او دا یو غټه مسله ده چې په دې فوري توجه ورکول پکار دي چې د دې مسلې څخه حل راوځي. ادارې مخکې لیکي چې که متارکه حکام د بارانونو په ورځو کې خپلو عملو سره راوځي او د سړکونو په غاړو او نالونه ګندونه لری کړی نو داسې به اوبو پر روانه زی او بل دا چې د باران نه پس به هم اوبه وتو کې لګا اسانی پیدا شي او تر ورځ ورځ بخار کې اوبه نه ودریږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکی ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي لپاره لاري ګوري چې دغه هیواد کې یو ځل بیا د ولسي جګړې مخه ونیول سي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند مشر عبدالقادر ته په ډھاکا کې د عمر قید سزا واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و. د دوه مقالو سلبا لانی ساجمل خواورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو ترمنځ د ګل دروازې خبرې اترې داغې ملاقات وروسته وشوې چې د دسمبر په میاشت کې په فرانس کې د طالبانو او د لوړ پړو افغان چارواکو ترمنځ شوې وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکی ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړې لپاره لاري ګوري چې د هیواد کې یو ځل بیا د ولسي جګړې مخه ونیسل شي. ورځپاڼه لیکي د لندن د خبرو زیات پام د قطر په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه و چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکز ګرځېدلی شي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د دغه دفتر د پرانستلو لپاره سمودا نه ده ټاکل شوی. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان چارواکو په ناسرګند ډول ویلي چې دوی هیله کوي چې طالبان به سر له کابل سره د خبرو په اړه رضامندي وښيي. د طالبانو استازو له مخه له دوحه نه خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او تیر کال یې له امریکا سره نیغ په نیغه په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي د برتانوي مشرانو لخوا د شو خبرو نه داسې ښکاري چې مقصد یې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه اندېښنې لرې کول دي چې د امریکا، پاکستان او د مخالفه سیاستوالو لخوا به د سولې د عمل نه بې برخې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ دنده پرېږدي، پر دې زور راوړی چې د هغه لخوا د جوړې شوې د امنیت شورا دې د خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند یو مشر ته د نهې پر ورځ پر دې تور د عمر کې سزا واوروله چې په 1971 کال کې د پاکستان نه د ازادۍ اغستو په جنگ کې کردار ترسره کړی و. عدالت دا فیصله د نهې پر ورځ عبدالقادر ملا ته په ډاګه کې واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و او پر دې تورن دی چې هغه وخت یې د پاکستاني سرتیرو سره د بنگالیانو د وژنې او د زیاتې په پیښو کې د مرستو لپاره ګڼې ډلې جوړې کړې وې. جماعت اسلامي د مخکې نه د هړتال حکم ورکړی و چې له وجې په ډاګه کې سکولونه او دوکانونه او لارې بندې کړل شوي دي. اجانس لیکي د جماعت اسلامي ملاتړو په ډاکا کې چاودنې او له پولیسو سره نښتې کړې وي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي 1971 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ پورې د هیواد د پاکستان ختیځه برخه وه او بنگلاديش وایي چې د پاکستاني سرتیرو په ملاتړ مقامي ډلو د 2.3 میلیونه خلک وژلي او 2 لکه ښځو سره یې زیاتې کړې دي.
زمشغله مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنی چارو نوې وزیر جان کیری په تیر څو ورځو کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی مشر محمود عباس په ګډون د یو شمیر چارواکو سره ولیدل. د منځنی ختیځ په سیاست کې د نوموړي لخوا دلچسپي ښودل د یو بدلون نښه ښکاري. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ د موضوع ته کتنه کړې چې جان کیری د امریکا د بهرنی چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په مقابله کې څنګه بدل ثابتېدای شي. دغه راپور به له ملیحا مرزا څخه واورو.
هیلری کلینټن پاول سر کې اتکاله د امریکا خاتون اول پاتې شوه او بیا د بهرنی او چارو وزارت دنده سنبالولو نه مخکې د امریکایي سینیټرې په توګه اته نور کاله کار وکړ. په واشنگټن کې د کیری په حق له خلکو اتفاق دی چې د خپل دیرش کلن کیریئر سره د بهرنی او چارو وزارت ته ټوله تیاری شوې ده. د امریکا صدر بارک اوباما هم ویلي هغه ته به په کار کې د ډېر تربیت ضرورت نه وي. د نیټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر نیکولس برنز چې د بهرنی او چارو وزارت یو چارواکی هم پاتې شوی دی، د کیری په حق لوای چې په سفارتي معاملو پوخ یقین لري.
هغه د سینیټ د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې مشر پاتې شوی دی. هغه د نړۍ د مشرانو په اړه خبر دی. ډېر سفر یې کړی دی او په نړیوال سیاست کې ډېر کال پاتې شوی دی. امریکا ډېره خوشبخته ده چې زموږ د بهرنیو چارو نوی وزیر ډېره تجربه لري.
په مقاله کې پوښتنه راپورته شوې کیری به د هیواد څنګه نوی ډیپلوماټ وي. نوموړی د اوږدو خبرو اترو لپاره مشهور دی او یو با اثره وینا کوونکی دی. هغه په آرام فیصلې کوي. هغه په اسانه د بارنیو مشرانو سره خبرې کوي او د زور د استعمال د اثراتو نه هم خبر دی. هغه د سینیټ یوې غونډې ته په وینا کې په دې خبره زور راوړ چې هغه ډیپلوماسي نشي استعمالولی چې پکې د ځواکونو او یا د ډرون بریدونو استعمال وي. د بروکینګز انسټیټیوټ په نامه د سیډنیز ادارې سره تعلق لرونکي د مارټین انډک په خبره په وړو باریکیانو یې نظر وی او په پراخ ډول یې د امریکا دلچسپیانې په پام کې دي. په امریکا کې د یوې ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس یو چارواکي تامس کیروترز وای جان کیری او هیلری کلینټن دواړه تش په خبرو نه بلکې په عملی پالیسو یقین لرونکي دي. دغه په خبره جان کیری چې یو ځل یې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو اترو په دوام خپل ووټ ودرولی او په اوږدمهاله موده کې غیر معمولي صبر هم لري.
زما په فکر هغه یو داسې کس دی چې د اوږدو خبرو اترو او یا هغه ډلې چې په مشکله سره خبرو ترځا کیږي په یو وخت کې له یو بل سره د کینولو نه خوند اخلي.
تر یو حد هیلری کلینټن په لندو کې خبره کوله د اغي کار ډیر موثر دی او خبرې په ځای وي اغه په خډول ډیر عملی ده او زما په فکر نه غختل چې په ځنی مسلو دي د وګدي مودې لپاره خبرې ترې وکړي په ځنی کې سونو کې د وګدو خبرو تر لپاره د اغه نائبان موجود او په ځنی کې سونو کې داسې نه کول
deputies do that in some cases in the case she didn't do that at all
zine karpohan wai da da palestini aw israeli chhade nawaz hada che us da ga masla da jankari pa gada da hillary clinton israel ta lagi dori kadi aw israeli charwa ko laus naweli jankari ba palumri sar ke da dwi simita warzi keri da sule pa prosa yakin lari aw da kar pa dwem ros israeli wazir azam benjamin netanyahu aw palestini mashar mahmud abbas saraw ghagi dilo da hillary clinton lakhwa keri ta pana mukammal karuno ke da sham ko rani jagda da iran atomy program da shumali کوریا لخوا د اټمی آزمونو سره تړلې غواخونه په افغانستان کې د امریکا لخوا د واکس پرلو پروسا او په شمالي افریقا کې د سختري سو لخوا سیوا کېدونکو خطر شامل دي
ملیحه مرزاده و چې د جان کیری او د امریکا د پخوانی د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ترمنځ د پرتلیز جاج ته کتنه کړې و او اوس هم د بختیار خټک په ځخ کې د دغه سندري پر لور ستاسو پام راګرځوم تر هغه وروسته به نور راپورونه هم تاسو ته واورو
رتیگی بلپا کابل میں ارے ارے شو کرد پختنا سواڑ جنگا تو بل ترے تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے تو بل جنگا تو بل جنگا ترے تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے تو بل جنگا تو بل جنگا کور کی اور کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی اور کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے نیبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے
زمونگا اسمان زمونگے دورا زمونگا روخان زمونگے سپینول غاڑی سرنا لزنگا توبا لطورے او توبا لجنگا رازا را خورشا دامن رنگا توبا لطورے او توبا لجنگا توبا لجنگا
د بختیار خټک په ژغ کې مو د امن په اړه یو سندر اوریده او اوس هم ستاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د شام اپوزیشن د خپل مشر د هغه وړاندیز دفاع کړي چې نوموړي ولسمشر بشار الاسد ته په دې شرط د خبرو اترو وړاندیز کړي وو چې پر هغه به په دې شرط مقدمه نه چلول کیږي که چیرې هغه له خپلې څوکۍ څخه استعفا وکړي او هیواد پرېږدي. تر دې وړاندې د شام اپوزیشن ګوندونو پر دې وړاندیز نیوکې کړي وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. د شام حکومت مخالف ډلې د دوشنبه په ورځ د خپل مشر د هغه وړاندیز دفاع وکړه چې نوموړي تیرونی ولسمشر بشار الاسد ته په دې شرط د خبرو اترو وړاندیز کړی وو چې هغه به کورنۍ جنگ پای ته رسوي. په وړاندیز کې ویل شوی چې پر بشار الاسد به په دې شرط مقدمه نه چلول کیږي که چیرې هغه له خپلې څوکۍ څخه استعفا وکړي او هیواد پرېږدي. دا وړاندیز که څه هم د اپوزیشن د مشر شیخ احمد معاذ الخطیب شخصي نظر وو چې په لومړي سر کې له نیوک سره مخامخ سو، خو د تیرې اونۍ په پای کې د شام د انقلابیانو کمی شورا او اپوزیشن قوتونو ورسره ومني. شیخ خطیب چې یو جلاوطنه دروند سنی عالم دی او د دمشق د تاریخي امیه جماعت مشر امام پاتې سوی دی، وویل هغه به په دې شرط له بشار الاسد سره خبرې اترې کوي که هغه یو لک او شپېته زره سیاسي بندیان خوشی کړي او د یو شمېر هغو به هرمیشتو شامیانو پاسپورټونه ورنوي کړي چې تر وخت تیر سوی دی. بلخوا د شام د کامی جوړجاړي وزیر او د بشار الاسد ملګری علي حیدر رشیا ټوډي نومي روسي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت له هغو ټولو ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی چې تشدد پرېږدي. نوموړي وویل دوی راضي دي د پاسپورټونو ستونزه هواره کړي خو د بندیانو خوشي کول نه. حیدر زیاته کړه چې د یو لک او شپېته زره بندیانو په شمیر کې مبالغه سوې ده او له شیخ خطیب څخه یې وغوښتل چې د بندیانو د نومونو لیست ورولېږي. د شام اپوزیشن د بشار الاسد په اړه فکر کوي چې یو ظالم امیر دی چې د نږدې دوه کلونو په شخړه کې یې تر شپېته زره زیات کسان وژلي دي او د نوموړي له حکومت سره به تر هغه وخته خبرې نه کوي تر څو هغه له واک نه وي لرې سوی. له العربیه ټي وي سره په یوه بله مرکه کې شیخ خطیب دا وړاندیز هم ورکړی چې بشار الاسد خپل مرستیال ولسمشر فاروق الشاره د هیواد د مشر په توګه ټاکلی سي چې د عربي سفارتکارانو لخوا یې هم د یو امکاني سیاسي عبوري مشر په توګه وړاندیز سوی دی.
پورتو وای مشال ریډیو وار
د ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان پټ آباد ښار چې پکې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته بدنام سوی دی اوس د دغه ښار د شهرت د بحالولو لپاره د پاکستان حکومت غواړي چې د اسامه پاستوګنځای کې یو تفریحي پارک جوړ کړي. په دې پارک به په روانو دوه اونیو کې کار شروع شي. نور تفصیل د اسرار مومن خبرو.
اوسامه له کلونو رهیسې په اپټاباد ښار کې اوسېدو چې بیا د 2011 کال د مئی میاشتې په دویمه نیټه د امریکایي نیوی سیلز لخوا ووژل شو. هزاره هریټیج پارک او تفریحي ښار چې پریبا 40 میلیونه یورو خرچه راځي چې پکې به ریسټورنټونه، ګلف پارک، چړیاګر او د اوبو لوبو ډنډ پرمختګ لپاره هم کار وشي. جاوید عباسی چې پر دې ترقیاتي پروګرام پلان یې کار کړی وای تمه لري چې په دې پارک کې به یوه جدیده چورلیدونکي زانګو هم ولګول شي. نوموړي زیاته کړه دا به په پاکستان کې یو له لویو پارکونو څخه وي او دوی تمه لري چې دې پارک ته به له هېواد دننه او بهر هم خلک راځي. په ریپورت کې راغلي دي پاکستاني چارواکي له ډېر وخت راهیسې په دې لټه کې وو چې څرنګه د تفریحي ښار اپټاباد نوم بیرته ښه کړي ځکه چې په دې ښار کې د نړۍ تر ټولو لوی پترګري مطلوب تن پټ شوی وو او د پاکستاني چارواکو په وینا هغوی ته یې په اړه معلومات نه وو. هغه ودانۍ چې اوسامه پکې پټ شوی وو د تیر کال په فروری میاشت وړنګول شوه. عباسی وایي په اپټاباد ښار کې د دومره جدید پارک جوړولو هدف دا دی چې وښودل شي دا ښار خوندي دی او په دې کې هیڅ قسمه ترګري یا اورپکی توپ نشته. د عباسی په ګډون د اپټاباد یو شمېر اوسیدونکي په دې عقیده دي چې له اوسامه سره د دې ښار تړل ناجایزه خبره ده. نوموړی وایي که څه هم د بدقسمتي ده چې اوسامه په اپټاباد ښار کې موندل شوی خو د ده په خبره هغه په دې عقیده دی چې په دې کې د ځایي خلکو هیڅ قصور نشته او نه اوسامه ته د دوی ملاتړ ترلاسه وو. په اپټاباد کې د جدید تفریحي پارک منصوبه جوړونکي عباسي وایي دغه ښار قدرتي ښکلا لري او لوړاندې سیلګران ورته راځي
خو وسله پارک جوړولو سره به نور هم سیلګران زیات شي. خو د خیبر پختونخوا د لوبو او سیلګری وزیر سید اخیل شوی په ایبټ آباد ښار کې د ځوانانو او کورنیو د تفریح لپاره د لا نورو ګامونو پورته کولو اړتیا ده. نوموړی وایي موږ غواړو چې ځوانان له ترهګرۍ لرې کړو او زیات نه زیات یې په تفریحي هلو ځلو کې بوخت کړو. د ایبټ آباد یو 55 کلن اوسیدونکی همایون خان جدون وایي په دې ښار کې د اسامه موندل کېدو له وجې د دې ښار نوم ته لوی زیان رسېدلی دی. خو د دا قسمه پارکونو جوړولو سره به د ایبټ آباد ښار مقام بیرته بحال شي.
اسرار علم مومندو چې په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په پخواني استوګنځي کې د پارک جوړېدو په اړه تاسو راپور اوروي. د نړیوال خبري اژانس په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 کال کې د موسیقي د قائم کړل شوی مرکز اته سلویر زده کوونکي دا مهال د امریکا په سفر دي. دغه افغان هلکان به دغه هیواد په مشهورو کنسرت هالونو کې د خپل فن مظاهره کوي. د دغه مقالې مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي څوک په دغو کې هغه دی چې یتیم خانې ته خپل کور وایي، یو په دغو کې هغه دی چې ورځبه د پلاستیکو په کڅوړو خرڅولو تیروله. خو روانه میاشت کې به دغه افغان هلکان د امریکې تر ټولو مشهورو کنسرت هالونو په سټیجونو رابرسیره کیږي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښکلي بدلون د علامت په توګه د دغه هیواد د موسیقۍ د زده کړو د ډومبۍ مرکز اته سلویخ زده کوونکي دا مهال د امریکا په سفر دي. دوی به په دغه سفر کې د غربي کلاسیکی موسیقۍ ترڅنګ د بیا را ژوندۍ شوی افغان روایتي موسیقۍ مظاهره کوي. مقاله دیاتوي چې په دغو کې یو میلاد یوسف هغه وخت ماشوم وو کله چې د افغانستان په دیاتره برخه د طالبانو حکومت وو، او دغه هیواد کې د خپل خوخي اسلام نافذ کړی وو، او ویل یې چې چونکی موسیقي ګناه ده نو ځکه پرې بندیز لګولی وو. میلاد 15 کاله مخکې پیانو زده کول پیل کړی وو، او په دې نږدو کې په جرمني کې په یو نړیواله مقابله کې دریم پوزیشن هم ګټلی دی. 18 کلن میلاد یوسف چې ښایسته لوی لوی فیشندارې زلفې پریښې دي، او کلاډیو اراو او ولادیمیر هورویټس یې د پیانو اتلان دي. اجانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې امن یوازې د موسیقۍ له لارې راتلی شي. میلاد په صفه انګریزي کې اجانس ته زیاتوي چې رسنۍ د افغانستان تصویر صرف د جنگ زده هیواد په توګه راپور کوي، خو کچرې موږ موسیقي جوړ کړو دا به دغه هیواد د ولس ذهنونه بدل کړي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د موسیقۍ د دغه قومي مرکز بنیاد په 2013 کال کې ایښودل شوی وو، او په دغه مرکز کې ټول 144 زده کوونکو ته د ازمایشي امتحانونه نپس داخلي ورکل شوی وي. په دغه مرکز کې یوازې د موسیقۍ زده کړې نه ورکول کیږي، بلکې د انګریزي ژبې د ځینو کورسونو ترڅنګ دوی ته د قران او کمپیوټر تعلیم هم ورکول کیږي. دغه افغانان زده کوونکي به د روان زیارت په ورځ په واشنگتن ډي سي کې په کینیډي سنټر، او د روانې میاشتې په 12 نیټه د نیویارک په کارنګي هال کې د خپل فن مظاهره کوي. د دغه افغان مرکز ډایرکټر احمد سرمست اجانس ته ویلي دي چې مونږه نړیواله ټولنې ته دا وایو چې مونږه د دې ټولنې برخه یو. مونږ غواړو چې د دې نړیواله ټولنې برخه جوړ شو، ځکه چې مونږ ټول یو جبه وایو، او هغه جبه ده د موسیقۍ جبه.
مجید بابر و چې د افغانستان د موسیقۍ د مرکز د اته سلویش تلکوانو امریکا ته تک په اړه تاسو راپور اوروي. زیرو ډارک 30 یو داسې فلم دی چې په تیرو لسو کلونو کې د سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د لټون قصه پکې سوې ده، او د اسکر د جایزې لپاره هم نومول شوی دی. په دغه اړه د واشنگتن پوسټ د راپور مهم ټکي د شاهین بنیر څخه اورو.
زیرو ډارک 30 یو داسې فلم دی چې په تیرو لسو کلونو کې د سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د لټون کیسه پکې شوې ده، او د اسکر د جایزې لپاره هم نومول شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د سی آی ای په ګډون سنجیده خلک په دې یریږي چې حسنا د فلم کیسه خلک رښتیا وګڼي. سره د دې چې په پاکستان کې دا فلم په سینماګانو کې نه ښودل کیږي، بیا هم خلک یې د نقل شوي ډي وی ډي کیسټونو د لارې ګوري. دا خلک دا فلم د هالیوډ د یو فکشن فلم په توګه اخلي، خو په پاکستان کې ډیر خلک د اسامه بن لادن د وژنې ټوله قصه فکشن یا دروغ ګڼي. 15 کلن رضوان رسپانی ته وایي دی په تکنیکی لحاظ دا یو زورور فلم دی، او چې څنګه جوړ شوی دی او څنګه اداکاری پکې شوې ده ډیره ښه ده. خو رضوان زیاته کړې هغه په دې لا شکمن دی چې دا قصه دروغ ده او کرشتیا. د ډي وي ډي د یو دکان مالک کاظم عباسی وایي کوم خلکو چې دا فلم کتلې د فلم په توګه یې خوښ شوی دی، خو په دوی کې ډیر په دې باور دی چې دا د دروغو یوه مجموعه ده. د فلم ځینی اخستونکي وایي بن لادن د سره په ایبټ آباد کې موجود نه و، او دا فلم د پاکستان د بدنامولو لپاره جوړ شوی دی. د اولس سیاسي او فوجي قيادت د اوساما پر ضد عملیاتو نه انکار نه کوي. ولې په دې غوسه دي چې امریکې دغه عملیات ولې په یوازې سر کړی دي؟ خو په پاکستان کې ډېر سازشي نظریه مني او دا اصرار کوي چې اوساما خو سو کال مخکې وجل شوی و. ورسپانه لیکي د پاکستان فوج او حکومت مني چې د ابتاباد بریت شوی دی. ولې په دغه اړه چې د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړ کړی و د هغې راپور یې د اولس سره لا نه دی شریک کړی. د پاکستان د فلم سینسرشپ بورډ چیرمین راجا مصطفی حیدر واشنگټن پوسټ ته ویلي په فلم د ریاست لخوا بندیز نشته او د سینما مالکانو په غیر سرکاري توګه د فلم د خودلو نه انکار کړی دی.
شاهین بونیرای او چودو ساما بن لادن د لټون د قصې پاړه د جوړ سوی فلم زیرو ډارک 30 پاړه تاسو سره پور اوروي. د سلام پښتونخوا د خبرونه په پای کې به د کرن خان په ځخ کې د رحمان بابا کلام اور د غوړسته به خبري غړي پیلو.
زما پسند کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخد درس جہان چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار سرو کو دا زمانہ قرار زڑا پا قرار نہ شو غمنا دچزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پلے سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چھ خاطر دا حقی مست ازار نشو جو بل جو بل خوبانو پن گائم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس پن مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی با خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بکھوا بیدشق کمی ایپ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنا یما خاک زلف پک پلا خدا را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تا یما صبرے دیار پوسل کی مہجر کما دس پر لپا مر گزار کی اچ گیا یم درک بلا جسان دے پلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سائم Thank you.
سیراب دایش پجام شا پساغر دماغ مهرو میں